دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخری خبری غړی کې ساسو کوربا ګل ایاز نستلی مشه وخت ما خام 15 بجې دی په خبرونه کې د پاکستان د فوج نوی مشر ټاکنه په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د مقدمه اوریدنې په پاکستان کې سلوی خلک مازور ماشومان د تعلیم نه بے برخې پاتې کیدلو په بنو کې د صحت کارکونکو او د محسود کډوالو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق د رپورټونه لرو خلومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سر کې پاموخه د خبرنو سرټکو ته امریکا وايي د پاکستان د پوز د نوي مشر سره د همکاري هیل لري جسټس تصدق حسین جلانی د پاکستان د ستر محکمې نوي مشر ونو مول شو او د امریکای د ولس مشر او د سعودي د بادشاه ترمنځ د ایران د اټمي تړون په اړه خبري شوې پورا خبرونه امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د همکاري هیل لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په ډیړه مشال لډیو ته داسې وایي مونږ له جنرال کیانی سره د پوز په لوی منصب په یو لړ مسایلو لنګدي کارو کړتاس پوهیږي چې هغه روان دي نو مونږ د هغه د ځینیون کې کس سره همکاري ته سترګې پلارایو د پاکستان د پوز د مشر په هیڅ نن د جنرال پرویز کیانی روستي ورځ ده سبا نه بعد چوکي جنرال راحیل شریف سنبالوي کیانی شپه کاله د پاکستان د پوز مشر یو کړو دغه موده د مخ تراغلو په خوله عمله حساسه ګڼل کېده د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین جنرال راحیل شریف د پاکستان د پوز د سرلخکر او جنرال راشد محمود د ګډو مسلح ځواکونو د قماندان په توګه د وزیر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ټاکلې دي جنرال راحیل شریف به د پاکستان په تاریخ کې 15 سرلخکر وي د پاکستان سرکار رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د ستر محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوی دی تصدق حسین جیلانی د پاکستان په ستر محکمه کې تر ټولو زیات سابقه لرونکی قاضي دی نوموړی به د اوس مهاله مشر قاضي افتخار محمد چودري په ځای به د منصب کار کوي او د راتلونکي میاشتې په 12 نیټه به سوګند پورته کوي په ننګرهار کې بمی 14 او 14 سنو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده د ننګرهار ولایت والی ویان احمد زی عبدالزی مشال لډیو ته وویل چې دغه پر لپسې 214 نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د عبدالخیل په سیمه کې د ملکی وګړو په سره چا ډول موټر شوی چې درې تنه وژلې او 10 تنه ټپیان کړې دي د پیښه پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې د افغانستان د پکتیکا او غزنی ولایتونو حکومتي چارواکي وایي چې په دوو جلاو جلاو پیښو کې 19 وسلوال وژل شوی دی او شپږ نور ټپیان دي په پکتیکا کې د تندر قلی وردو لخوا نن د شورو په ورځ مشال لډیو ته په ورستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د ګیان ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یوې غونډې پر مهال جګړه شوې چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 15 وسلوال وژل شوی دي بل پلو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي افغان تیز واکونو ته په دغه عملیاتو کې څه ډول تاوان نه دی رسیدلی د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی پرون په برسلز کې د ناټو مرکز ته د سفر پر مهال ویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې در اوسلو یوازینی لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ودرېږي د ده په وینا وسلې وسایل او روزنه د افغان امنیتي ځواکونو اصلي نیمګړتیاوې دي عظیمی وویل تیر کال په سلو کې اویا افغان امنیتي ځواکونه د سړک د غاړې په چاودیدونکو موادو او ماینونو وژل شوي وو د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا ښه او مؤثر عملیات کوي خو خو وسایل او روزنې ته اړتیا لري د ارمینیا د دفاع وزیر وایي سولساتي ځواکونه چمتو دي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي سیران اوهانیان وویل د دې پروګرام په اړه رسمن لیکونه لیږلي او د دوی ځواکونه کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو او مدني ټولنې د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي دا محل ارمینیا په افغانستان کې 126 سرتیری لري تاسو د مشال لډیو نه د دې غړي خبر نورې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د موقتی اټمي تړون په سر د سعودي عربستان د باچا سره په ټلیفون خبرې کړې دي د امریکای دوه اتحادي هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل تر هر چا زیات د ایران د اټمي فعالیتونو د پرمختګ په سر اندېښمن ول سپینماڼۍ وایي اوباما د سعودي پاچا ته ویلي دا به ډېره مهمه وي چې ایران پر هغو ژمنو ولاړ پاتې شي چې تېره اونۍ یې په جنیوا کې د تړون پر مهال وکړې دواړو مشرانو په همدې موضوع په راتلونکي کې هم د خبرو پر دوام ټینګار ورکړی دی. د تړون لمخه ایران به خپل اټومي حلې ځلې محدودوي او په جواب کې پر دوی لګول شوی بندیزونه به نرمول شي. او د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف بیا پرون د خپل هیواد د پارلمان غړو ته لویدیزو قدرتونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې په باب د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې دغه تړون کې د هیواد ملي ګټې خوندي دي. د ایران د باندنیو چارو وزیر همدا راز وویل چې دې موافقې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان خپه کړي دي. د ایران د اسنا خبر اژانس راپور له مخې ظریف ادعا وکړه چې په موافقه کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران حق په رسمیت سره پیژندل شوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي د اټومي بې وسلې کېدا له تړون سره سم چې ایران هم غړی دی هیڅ هیواد په ښکاره دا ډول حق نه لري. د سوری حکومت او اپوزیسیون مهم ائتلاف دواړو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي، خو دواړه لوري د دغو خبرو هدف ته په رسیدو کې پر مختلفو دریځونو ټینګار کوي. په پام کې ده چې دغه خبرې د جنوري په 22مه په جنیوا کې ترسره شي. له افغانستان او ایرلند وروسته د نیپال او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلې د آی سی سی د شلو ورنو نړیوالو مقابلو ته بریالي شوې دي. د نیپال ټیم پرون د شلو ورز نړیوال کپ په کوالیفاینګ مقابلو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي هانګ کانګ ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. په بل مقابله کې متحده عرب اماراتو هالند ته په 10 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب امارات وروستی ځل په 1996 میلادي کال د کرکټ د شلو ورنو نړیوالو مقابلو ته بریالي شوی و، خو د نیپال لپاره دا په 18 کلونو کې لومړی ځل دی چې د شلو ورنو ورلډ کپ ته لار مومي. د شلو ورنو ورلډ کپ مقابلې به په 2014 کال کې په بنگلاديش کې ترسره شي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان د فوج نوې مشر جنرال راحیل شریف با سبا خپل څوکۍ سنبالوي. کارپوهان وایي جنرال راحیل ټاکنه یو غوره انتخاب و.
دې طبیعت نه هم غیر سیاسي دی، نو زما په خیال چې کوم د وخت حالات دي نو دې حالاتو کې د دنیا بل موضوع سره نو.
په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه کې حکومت دریض لري چې د ځینو کسانو معلومات یې ترلاسه کړي، خو متاثرین په حکومت باور نه لري.
یا د دوی سموږه توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، ولې د دوی موږ ملزم دي. دوی پورته کوي یو وزن.
د جنوبي وزیرستان مسعود کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستي نه کوي.
دوا درور رجسٹریشن وشه د متاثرین د آی ڈی پی زپنو مبندې، خو هغه تر وسه پر اېڅ ریزلټ نه رووتل. تر نن ورځې پر میشتا اېڅ امداد ملو شوی نه.
په پاکستان کې سلوی خلک مازور ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي. د خیبر پختونخوا سهال دي
تلس کالو کې چې کم قدرتی آفات، کم جنگ غونتی حالات کې زموږ صوبه لګیا دي، هغه په وجه باندې چې کم خلک مازوري زمبري کې راځي د غوټاړو مون سره شتم نه دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. کدمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غواګي. د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ جنرال راحیل شریف د فوج نوې مشر په هسته کړی دی. د جنرال راحیل با سبا خپل څوکۍ سنبالوي. په پاکستان کې د فوج د مشر ټاکنه ډیره مهمه وي، ځکه چې د فوج پاړه ویل کیږي چې د ریاستو په مهمو فیصلو کې ونډه لري. دا چې د نوې مشر ټاکنه به را روان ورځو کې پر سیاسي او نورو فیصلو څومره اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارختنه لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوز 15 مشر په هیڅ ټاکلې دي. د پوز د مشر یا هاي کمان د بدلېدو په اړه د سمودیرا سي په میډیا او نور پرایویټ محفلونو کې بحثونه کېدل، چې پکې د لیفټیننت جنرال راحیل شریف په شمول جوش میر نمونه مخې ته راغلي وو. او هم په دې وجه د مسلې ورس پرز د خلکو په ذهنونو کې نوې پوښتنې را پیدا کولې. اوس چې لیفټیننت جنرال راحیل شریف شریف د پوز نوې مشر وټاکل شو، نو د نوموړي ټاکنه به په پوز د یوې ادارې په هیڅ څومره اثر ولري او څه بدلونونه به پکې راشي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پوز د ریټایر بریګیډیر او د دفاعي چارو تجزیه کار محمود شاه په وړاندې کېښوه، نو هغه وویل چې جنرال راحیل شریف غیر سیاسي ذهن لري او نوموړی به پوز د سیاست نه لرې وساتي، کوم چې د دې ملک جمهوریت او پوز لپاره ډېره غوره او د خوشبینۍ خبره ده.
دا آرمی چیف جوړ شوی دی، نو دی لوی زړه والا سړی دی، فوجی قسم مطلب دی چې سربراه دی، د خاندان هم فوجی دی او دی د طبیعت نه هم غیر سیاسي دی. نو زما په خیال چې کوم دی وخت کې حالات دی وخت کې حالات دی، نو دی حالاتو کې د دنه بل موضوع سړی نو، او زما په خیال دی به دې سره ښه طریقې معنی لکه چې څنګه حالات دي دی ته به ګوري او دی په خپل باندې هم دغسې غواړي او د ده طبیعت هم داسې دی. زما په خیال انشاءالله چې حالات دي هغې سره پاکستان پر مخ دی.
همداراز یو بل د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د ډېر دنځې نه پیژني او په هغه کې دا صلاحیت ویني چې په پوست کې مثبت بدلون راولي او یو وار بیا د پوست ساق خشي.
ځینې خبره را چې د 7 ملټري ریلیشن چې کوم دی هغه ډېر ضروری خبره ده، خصوصا د جنگ په حالت کې. نو اوکیانی په وخت کې په اړمبي درې کالو کې خدا ډېر ښه شوي، لیکن وروستنو درې کالو کې به تک دې دې ته نقصان رسېدلی. اوس چې کوم دی سو نو ته ډېر مونږ ښه ویلی شو، نو ته ډېر خراب ویلی شو. خو په کار ده چې اوس د سیاسي حکومت دا جوړ کړی دی او سیاسي حکومت سره په یو لاره باندې ځي، نو په کار ده چې دې تعلقاتو کې دا نور ښه والی راولي او سیول ملټري ریلیشنز په کار ده چې ښه سطح باندې راولي.
د ذکر وړ ده چې جنرال راحیل شریف با په کال 2018 کې د خپل عہدې ریټایرډ کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانې د پاکستان د فوج نوی مشر د ټاکنې په اړه لیکلي چې دا د وزیر اعظم یو سیاسي فیصله کړی دا او سیاسي لوبه کړی دا، غواړي چې جنرال راحیل دی خپل ډلې برخه جوړ کړي. د دغه مقالې نور غټه کې درته زه ګلای اس وړاندې کوم. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې خپل اداریه د فوج نوی مشر د ټاکنې په اړه لیکلي ده. ورسپانې لیکي چې په دې هیواد کې شپږ کال وروسته په جمهوري توګه منتخب شوی وزیر اعظم د فوج نوی مشر او د ګډو ځواکونو نوی مشر ټاکلی دی. دغه دواړه ټاکنې په خپل ځان کې یو قصه بیانوي. د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي د مشر ټاکنه داسې ښایي چې نواز شریف هم د فوج دې دری سره اتفاق کوي چې په دغه څوکۍ ناست مشر د هیواد اټمي اساسو سار کوي او نور اختیارات ورته ورکړل شي او باید سمندري او هوایي ځواکونو ته دغه څوکۍ ورنکړل شي. ادارې کې راغلي چې د سره با سمندري او هوایي ځواکونه ډېر خوشاله نه وي، خو دلیلونو ته په کتو سره د بری ځواک دریز قوي ښکاري. ورسپان لیکي چې داسې ښکاري نواز شریف د فوج نوی مشر ټاکنه کې ډېر د اوخیارتیا نه کار اخیستی دی. د جنرال راحیل شریف نه درې نور جنرالان سینیئر وو او په رسنو کې نمونه راتلل او داسې هم ښکاره کېده چې ځینې خلکو د دغو دریو جنرالانو لپاره حمایتي کمپاینونه چلول، خو جنرال راحیل لپاره چا هم کمپاین نه کولو او د چا د خوخي کاندید هم نه و. اداریه زیاتوي چې د وړې کچې خو ډیر ښه فوزي کیریئر لرونکي د جنرال د ټاکنې په اړه وزیر اعظم سیاسي لوبه کړې ده، ځکه چې نوموړی غواړي را روان درې کاله د شریف ډله یا شریف ټیم جوړ کړي، نه چې شریف د بل شریف پر ضد شي. د ډان ورسپانې په اداریه کې راغلي چې د هیواد لپاره باید د شریف ډله په یو ځای کار وکړي او په ځانګړې توګه د ورپکیتوب ختمولو لپاره با مقصده او منطقي ستراتیژي جوړ کړی شي چې دا شان په سیمه کې امن راشي.
دا مشال ریډیو ده.
د بیترک خلکو په اړه د مقدمه اوریدنه نن د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچي څنګه کې وشوه. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د قاضیانو څلور کسیز ډلې دغه اوریدنې ته د پاکستان د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر خواجه آصف هم وربلل وو. عدالت د بلوچستان د اف سي ځواکونو مشر سبا د بيدرکه کسانو محکمې ته د حاضرولو حکم ورکړی. په دې موقع د پاکستان د دفاع وزیر ویلي د سلګونو بيدرکه کسانو درکې لګولې دي. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال لا کوي.
دا اوریدنې په مهال د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي د کوټې څخه د ورکو خلکو خپل خپلوان تر کراچۍ پورې په پښو راغلي دي. آیا وزیر اعظم او دفاع وزیر ته د دغو خلکو د درد احساس هم شته کنه؟ هغه وویل هر چا ته معلومه ده چې د بلوچستان څخه ورک شوي کسان د ایپسي سرتیرو اوچت کړي دي. د بېدرکه کسانو په محکمه کې د نه حاضرېدلو دپاره حکومت ته نور وخت نه ورکوو. عدالت سبا د جمعې په ورځ د بلوچستان د ایپسي ځواکونو مشر ته سره د بېدرک که کسانو په عدالت کې د حاضرې دو حکم کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف د اوریدنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل د بېدرکه کسانو د ستونزې حل کول د ده ذمهواري ده او په دې لړ کې هغوی د ځینو بېدرکه کسانو درک هم لګولی دی. دی وایي دا زمونږ لویه لاسته راوړنه ده چې زمونږ د حکومت په څلورو میاشتو کې موږ 138 ورکو خلکو پته لګولې ده. موږ سره د دې ټول معلومات شته چې هغوی په کومو کومو ځایونو کې بندیان دي. د نورو ورکو خلکو په اړه هم موږ معلومات راټولوو او موږ به دا مسله په کلونو او میاشتو کې نه بلکې په راتلونکو یو څو هفتو کې حل کړو. په دې وروستیو کې د کوټې څخه تر کراچۍ د ورکو خلکو د خوشي کولو په موخه د لاریون کوونکو مشر ماما قدیر بلوچ وایي د سپریم کورټ لخوا چې د کومو 15 کسانو محکمې ته د حاضرېدلو حکم شوی دی په هغوی کې د بلوچو د بېدرکه شوو کسانو نومونه نشته.
هغه کې د بلوچستان نه دی، دا نور صوبو کې دی. موږ معلومات وکړل دا سندغه دی، خیبر پختونخوا غه دی، پنجاب غه دی او بلوچستان غه نه دی د 15 کسان کې.
ماما قدیر بلوچ ویل هغوی د تیرو څلورو کلونو راهسې د ورکو خلکو د خوشي کولو او یا هم د هغوی په عدالتونو کې د پیش کولو په موخه احتجاج کوي او اوس دوی د حکومت په شمول له هرې ادارې څخه ناامیده شوي دي.
یا د دوی څخه موږ توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، ولې د دوی موږ ملزم دي. دوی پورته کوي او وزنی شهید دوی کوي. بیا بل یو خبر دادی کې سپریم کورټ دا پخپلو اعتراف وکړي ومنلې کې مخکې ایجنسیان نه منلې کې دا خلک مشترک نشته. اوس سپریم کورټ یو آرډر وکړي کې دا خلک د بلوچستان ارسو کېستا دا ایجنسیان پورته کړي دي، آی ایس آی، ایم آی او ایف سی، او دا خلک د دوی سره دي. دا یو آرډر مشته فائدہ ورکړي.
ماما قدیر کڅ هم د بلوچستان څخه د بلوچو د ورکیدنې تورونه په استخباراتي ادارو لګوي خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې جوړ شوی په یو سیمینار کې تر دیشو زیاتو عالمانو او سکالرانو د بازو ډلو لخوا په طبي عملې د حملو غندنه کړې ده. وایي چې دا د اسلام او نړیوالو قانونونو نه سرغړونه ده. د مشال رادیو خبریال دغه سیمینار ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
سیمینار کې د ملک د مختلفو برخو نه تر ډیر شو زیاتو عالمانو، ډاکټرانو او پوهانو ګډون لرلو چا چې د خپلو مقالو او تقریرونو په ذریعه د اسلامي تعلیماتو او نړیوالو قانونونو پر رڼا کې په طبي عملې د حملو غندنه وکړه. د سیمینار د مقصد په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د آی سی آر سی پروګرام افسر محمد یوسف عالم وینا وا
په دې باره کې بین الاقوامي او عالمی چکم قوانین او معاهدات هغه سوی او اسلام بطور مذهب د دې باره کې سوی ندی پرانا کې موږ یو جایزه اخلو او دا علما چې نن دلته کې مقالی پېښ او کوم تجاویز او کوم سجیشنز موږ راغلو موږ به دا یو کتابي شکل کې وشای کو او بیا به ګور د دې به موږ فالو اپ کوو چې مزید اویرنس لپاره او بیداری لپاره موږ د دې څنګه استعمال وکړو او څه طریقې سره موږ بیداری موږ
د جامعہ فاروقیہ کراچۍ نراغلی عالم دین شیخ ولی خان المظفر وینا وا چې اسلام نه یوازې د طبي عملې وجل او زورل غندلی بلکې د دوی د حفاظت حکم یې هم ورکړي. نو موږ وایي
اسلام دا طبی عملے، طبی سہولیات فراہم کو ان کو یا آغا فریق چاغا پا جنگ کے ڈائریکٹلی مقاتل نہیں، جنگجو نہیں، تاغو اسلام مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات پر تناظر کیوں، قرآن کریم پر تناظر کیوں اور بیاد خلفائے راشدین ہو تو تمام پتی باندھے اقوال موجود تھی. جد تحفظ ضروری دے اور تردیب پر چکا بعض ذہنوں کے دسے پاغا تحفظ کے کوتاہیاں نشیدی نداغے پر مقابلہ کے بیا خلفائے راشدین سزاگانی مرکل
پیخ پېښور سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد اقبال خلیل وایي کوم خلک چې د پولیو په کار کوونکو یا نورې طبي عملې بریدونه کوي یا ورته څه قسم زیان رسوي باید چې هغوی خپله اصلاح وکړي.
دا خو ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی ذات دی، شریعت کې یا اسلام کې د دې گنجائش نشته. او دا چې کوم خلک دا هدف جوړي نو دا غلط فهمه په بنیاد مانی وي، نو هغوی په کار چې خپل اصلاح وکړي او که هغوی دا پوهې سره کوي نو دا خو بیا د قتل احمد یو قسم جرم هغوی کوي لګیا دی او دا هیڅ د ثواب کار نه دی.
دستور کې د کوټې سره تعلق لرونکي ډاکټر عطا رحمان هم ګډون لرلو. څوک چې په کوټه کې د یو جماعت خطیب او د کندار او کوټې د سلورو اسپیتالونو منتظم دی، نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې اسلام د یو تن په دښمنۍ کې د بل تن د وجلو یا بل چاته د نقصان رسولو بالکل اجازت نه ورکوي. د دې وینا وا
درې لک او 50,000 ماشومان په پاکستان کې 50 کالو ته نه رسیږي چې مړ شي. نو دا چا ماشومان دي؟ دا د مسلمانانو ماشومان دي. نو که دا مړ شي یا د دې ټولو د دوا او د دغه تنظیم نو شي نو د دې ګناګار څوک دی؟ او زه به چې څوک امریکا زما دښمن و. قرآن وایي چې د نورو خلکو دښمنی چې ده هغه تاسو د عدل نه لري نه کی د چا حق په مال کول اجازه تاسو ته نشته.
د یادونه ده چې پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ساسکي ورکوونکو باندې حمله شوې دي چې پکې یو شمیر خلک مړه او جوبل دي. د دې سره سره د ملکی او غیر ملکی ډاکټرانو د تختولو پیښې هم رامخته شوې دي.
تاسو د مشال رادیو ته غوږی په اسلام آباد کې د جوړ شوې د سیمینار حال مو واوریدلو او زو خبر پختونخوا ته. په خبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر خیګړی او حقوقو د پاره کار کوونکې تنظیم چایلډ رائټس موومنت تر مخه په پاکستان کې 50,000 معذور خلکو کې 40,000 ماشومان د تعلیم د حاصلولو نه محروم دي. په دې موضوع د پېښور د مشال رادیو خبريال دا رپورت جوړ کړی دی.
پېښور کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کارکونکو تنظیم د چایلډ رائټس موومنت کوارډینیټر اعزاز الدین مشال لیډو ته د خپل رپورت په حق لوول چې د 1998 د مردم شمارې په بنیاد موجوده وخت کې په پاکستان کې 50,000 نه سیوا خلک مزور دي چې پکې 40,000 داسې ماشومان دي چې د هغوی د سکول د تلو عمر دی خو دوی په سنسه طریقه د تعلیم نه محروم دي او دغه ماشومانو شمیره کې ورځ تر ورځې سیوا والی هم کیږي.
دې کې تقریبا 40,000 داسې کسان دي چې د هغوی عمر 18 کال یا 18 کال نه کم عمر دی، یعنی دا سکول تلو عمر دی. نو دې حساب سره مختلف چې کم مونږ سره ماشومان لپاره پروگرام دی، نو هغه کې چونکه الریډی کم چې عام ماشومان دي چې کم صحتيات ماشومان دي هغه پکې راغستون مونږ ته ګران شوی. نو دې ماشومان خو یو بل مسله مونږ ته پروت دی. دا خو ګوري ما تاسو ته وې د 1998 مطابق 2.54% افراد به هم مازوري کې مبتلا وو او هغه ریټ نن سبا 2.64% دی، یعنی تقریبا 0.8% اضافه شوی دی.
مول دا هم ویل چې دغه مزورانو ماشومانو کې 80% هلکان او 20% جنکې دي او دوی چې کوم شمیره راټوله کړې ده نو دا د دې نه هم زیاته ده، ځکه چې په سرکاري ډول د 1998 نه راپدې خو دغه ماشومانو په خپل سروې نه ده شوی.
تقریبا 59% سړی دي او تقریبا 41% خزي راځي. دا کم چې فیکس اینڈ فیگرز مونږ سره موجود دي دا صوبو مخصوص ډیسټریکټونو دي او دینه علاوه چې کس ډیټا دی هغه زمون قبل حصو کې دي هغه نه خو اویلیبل دي. دویم خبره گزشته لس کالو کې چې کم قدرتی آفات او کم جنگ غونتی حالات کې زموږ صوبه لګیا دی هغه په وجه باندې چې کم خلک مازوري زمبري کې راځي د غو خو سره ډیټا اړو موږ سره شتم نه دی.
بلخو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګړې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په دې باب لباندې څه کوي؟ نو د دغه کمیشن صوبایي کوارډینیټر محمد شعیب مشال ریډیو توایي
بالکل جدا خبر اشاره چې زموږ کم ماشومان دي او ډیسیبل دغه شر ډیر زیات او ته ډیر زیات اډوکیشن پرابلمز کوم مینس کې راځي. زموږ کم مین دغه دي ماشومان ریهیبلیټیټ کول د غیر ریسک کول پروټیکشن کول ویلفیر انشور کول غیر ایجوکیشن باندې خوري کرا څه دا ویم چې زمونږه چې کوم بیسیک رول دی هغه داسې پالیسی دی او ری وای سکول دی ریویو کول دی چې کوم کې ماشومان پروټیکشن صحیح نه دی ایڈریس شوی. نو پاره کې دا خبروم نه دی چې مطلب هر قسم ماشوم نه چې دا عمر د 13 کال نه کم دی هغه زمونږه سبجیکټ دی.
یاد دی وی چې چایلډ رائټس موومنت خیبر پښتونخوا تنظیم خپل رپورت کې دا هم ویل لري چې د 1998 مردم شماره تر مخه خیبر پښتونخوا صوبې په 1,000,000 خلق مازور دي.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس پام کوي د بنو نیم قبایلی سیمو ته. دا بنو نیم قبایلی سیمو درې اویا صحت مرکزونو کې په سلګونو زنانه او نارینه کارکونکي وای د 13 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې د کور ضرورتونه هم نه پوره کیږي. دوی وای که ورته تنخواګانې نورې ورنکړې شوې نو کار به بند کړي. دا مشال رادیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لا کوي.
د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمو کې درې اویا صحت مرکزونو قریبا څلور نیم سوه نرینه او زنانه کارکوونکي وایي د تیرو څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، چې له وجې یې نه یوازې دوی د مشکل سره مخ کړي بلکې د دوی کار یې هم اغیزمن کړی. خان محمد وایي په نیم قبایلی سیمو کې چې څومره د صحت مرکزونه دي عملاته یې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او دوی مجبور دي چې د کار نه لاس واخلي.
مزید بیداره کوي خلته ډېر ضرورت ته بل بچې مو دي ډیپټي کمشنر ته مو درخواست نه ورکړی دي، کمشنر ته مو ورکړی دي او چې میر تنخواه خلاص نه شي مزید میر د هیلپ مکما په فرق نه غوړي او میر مکمل بایکاټ به کی.
د نیم قبایلی سیمې صحت یو مرکز زنانه کارکونکې نسیمه نیازی وای په سختو سیمو کې ډیوټي کوي او ورته تنخواه هم په وخت نه ملاويږي.
وړو بچیان دي او بیا بکا خلب نه ډیوټي دو می سره وړي کې بچیان دي می سره ډېر تکلیف بالکل سٹاپ کړی دي ترګه چې بینک ته وړای او بیا می نه شي اړول ځکه چې بینک ته به می زره دای نشي دا درنه پر کې مې پساره وي دا مزر ته چیرې تلای تا خډیر لره راځي.
محمد اسف خان وای کتن خواګانې ورته ضرور نه کړی نو په دغه صحت مرکزونو کې د کار باندې سره سره به د پولیو په مهم کې هم برخه نه واخلي.
دغه سالویر میاشتې نه تنخي باندې ال ایچ وی دی سویفر دی ڈسپینسر دی خود دغه چتیما چولا دو اٹنڈا شوی دو میر نا پ پولیو شه حساب خولی او اسپتالین هم میر باندې زکه چمشت تنخینه ملاوی ری به مشت به کی پدا
پد اڑا مو چکلا د نیم قبایلی سیمو صحت محکمه مشر ډاکټر حمید الرحمن نو پختل نو دوی اوې د اعلی چارواکو نا ورته هدایاتی چې ملزمین د خپل تنخواګانې بینک ته واړوي نو ورته به په وخت راسی.
دای وای اهم ایشو دو ای مخشنا په خپل سٹاف باندې لګیایو چې تاسو د خپل تنخواه ترو بینک اکاؤنٹ کې پته مو سرکول راکړی دی پر ڈی ڈی او باندې تنخواه ډراول دا غیر قانوني دا ډایریکټر هیلث سرویسز فاټنا میشتا لیټر وشو چې تاسو د خپل سٹاف تنخواه ترو بینک اکاؤنٹ کې نو دا اې دی په فیور شه خبره دو.
ننیم قبایلی سیمو صحت مرکزونو د ملازمین وای صحت محکمه د دوی تیر شویو میاشتو تنخواګانې وویشي او پاینده کې د بینک دلاره د دوی تنخواګانو طریقہ کار کې د دوی سره مرسته وکړي.
تاسو دا مشال راډیو خبرونه ته وګ په بنو کې د صحت مرکزونو کې کارکونکو ستونزو په اړه تاسو رپورت واوریدل او زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان میسود قبایل د فوجي عملیاتو لوجې په کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي او دوی شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د میسود کډوالو سره د مرستې وکړي شي. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبريال لا کوي.
پچھولی وزیرستان شد طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجا د مسعود قبایلانو په دوا اتیا زرا کورانو کښې څه د پاسه دېرش زره کورانه یې د سیمې د پرېښولو سره د مختلفو وجوهاتو په وجه تر اوسه پورې د رجسټریشن خوړو او مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې دي. دا قبایلون وایي چې حکومتي او د غیر حکومتي ادارو چارواکي د دوی په ږغ فریاد غوږ نه ګروي چې له مخې کی ژوند نور تریخیږي رټیږي. په دا قبایلون کښې شامل ځینې قبایلون په دغه اولې سره په دا رنګ ږغیږي.
مو نوم شیر قیوم دی. دوه درې وره رجسټریشن وشو د متاثرین د آی ډی پی زه په نومه بندې خو هغې تر اوسه پورې هېڅ ریزلټ نه را ووتلي. زه چې د خپل کور خبره درته وکړه چې مو خپل کور چې کوم ړنګ شوی دی د کروړاوې کور دی ورسته مې کور و مخشه مې مارکیټ دی او میږ هغه ځینه متاثر شوي تر نن ورځې پورې میشته امداد ملاو شوی نه.
مونوم عبدالله حقانی سلوش پنځوس زره پورې خالتای چې دغه سه در په در ګرځي نه رجسټریشن شوی دی او نه رشن ورته ملاو شوی دی. مسید کوم سره مزاق کیږي مسید کوم چې څومره حقوق ورته رودریمی د اقوام متحده طرفه وي که د حکومت طرفه وي آجی پجی سره تقسیم شي دغه ته چې رسیږي ا د نه خوړلې ولا شاعر ورسیږي چې څوک نه خوري. هغه
د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده او په قومي اسمبلی کښې د سفرات د قائمه کمیټۍ چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود هم د قبایلیانو سره په دا رنګ تیری زیاتی زون خپا بولي او دا غوښتنه کوي چې ذمهوار کسان دې دا قبایلیون ته سمدستي مخ ور واړوي.
زه خو دا وایم چې په اول رجسټریشن چې د میز سره دوکا شوی دو د میز خلک رجسټریشن صحیح نه دی شوی بیا دوه بوره بیا چې کوم دغه نه تاریخ ورته مقرر کړ بیا هم د پرامسید رجسټریشن وشو او هغه خلک ته هم تر اوسه پورې رشن نه دی ملا شوی. دا مطالبه کوم چې کوم کسان رجسټریشن نه دی شوی اگر دا فوراً رجیشن وشی او چې دا چا شوای دی اغه ته دا د رجیشن کې سامان د ادا ورکوي.
مولانا جمال الدین دا زیاته کړه چې دا کابلیون پوځي عملیاتو زبولی او د سیمه په پرشولو مجبور کړی دی، ځکه دوی هم دا حق لري چې هغه ټوله کوک عمومي چې کوم نور کابلیون ته میلاویږي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
دا مشال ریڈیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسې لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. په دا خبرونه په پای کې د دنداسې په اړه هم یو رپورټ تاسې اوریدل شي. خو وخت شوه دی د ماخام 5:30 بجې د نجیب عابر نه د خبرونو لنډی زورو.
امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د همکارۍ هیله لري. د پاکستان د پوز د مشر په حیث نن د جنرال پرویز کیانی وروستۍ ورځ ده او سبا نه به دا چوکۍ جنرال راحیل شریف سنبالوي. د پاکستان د سرکاري رسنیو د خبر لمخې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوی دی. دې بعد راتلونکي میاشتې په 12 نیټه د خپلې چوکۍ سوګند واخلي. د پاکستان د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي لا هم د بیلابیلو قبایلي سیمو نه د جنګونو له امله له 1 میلیون زیات کسان بې کوره دي چې 10% کې په کیمپونو او پاتې نورې په ښاري سیمو کې میشت شوي دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو چارواکي وایي نن سهار د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې 2 تنه طالب قمندانان وژل شوي دي. د دغو طالب مشرانو نمونه نه دی اخیستل شوي. په همدې ولایت کې د چین ولسوالۍ په عبدالخیلو کې بیا نن سهار 2 چاودنې شوي چې له امله 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. هلته د افغانستان د پکتیکا او غزنی ولایتونو حکومتي چارواکي بیا ادعا کوي چې په 2 جلا جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د موقتی اټمي تړون په سر د سعودي عربستان د پاچا سره په ټلیفون خبرې کړې. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دا موافقه د ایران ګټې خوندي کوي او دښمنان خفه کوي. او د سوریې حکومت او د اپوزیسیون مهم ائتلاف دواړو تایید کړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د روان کال په جنوري کې ترسره کیږي.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیزې تاسې ته وړاندې کولو اوس وخت شوې دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خیبر پختونخوا کې د ډرون حملو وروسته په پیدا شوی صورتحال باندې د اندېښنې څرګندونه کړې ده او د وفاق حکومت نه په سرکاري کچ غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په لارې تیرېدونکي نیټو سپلای دی بند کړي. ادارې وایي چې نوموړي دې لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته خط لیږلې دي چې پکې ورته ویلي دي چې د وفاق په کچ دې غونډه راوبللې شي او په دغه غونډه کې د دې مسلې د حل لپاره ولټولې شي. دریا اخیری کې لیکي اوس چې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف کارکونانو د ناتو سپلای بند کړې ده نو لدی رستو د وفاق هم یو واضحه کړنلار مخې ته راتلل پکار ده او دا ځکه ضروری هم ده چې د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ بیلتون رامنځته نشي. نو باید چې داسې اقدامات وکړې شي چې ناتو سپلای هم خلاص کړې شي او ډرون بریدونه هم ودرول شي. بل پلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهسې ایران او امریکا د یو بل دښمنان وو خو اوس په تیزی سره حالات په بدلیدو دي کوم چې با نه یوازې د دوانو ملکونو بلکې د ټولو سیمې د پاره ګټه وروي. اداري وړاندې وایي چې همداسې حالاتو کې ایران کې د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه چارو وزیرانو غونډه هم روانه ده چې بګي پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منسوبې زر تر زر مکمل کولو او خپل منځي اقتصادي اړیکې نور زیاتولو باندې اتفاق کړی دی او یقینا دا منسوبه د پاکستان د پاره لوی اهمیت لري او د ټکنیکی کمیټې په غونډه کې به د دې په مختلفو اړخونو نو غور وشي. کوم چې لا نورخه خبره ده اداریا اخیری کې د اقتصادي تعاون تنظیم په اهمیت لیکي چې د سیمایزو ملکونو خپل منځي تجارت یوازې 3 اتیا ارب ډالر دی خو بل طرف ته د دوی نورې نړۍ سره تجارت 1.5 ارب ډالر دی. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیمایزو ملکونو د نړیوال تجارت په ځای خپل منځي تجارت ته اهمیت ورکړو او د زړه د اخلاصې د اقتصادي تعاون تنظیم په فیصلو عمل وکړو نو ورسره به د تجارت ډیر زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. لومړی واشنگتن پوسټ لیکي، باید افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امنیتی او دفاعي تړون په اړه خپل منځي مسلې هواري کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي، ایران غواړي د تیلو له کمپنو سره رابطې بیا شروع کړي. دغه دواړو مقالو غټ کې له فرخند وزیر نورو.
واشنگتن پوسټ لیکي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امنیتی او دفاعي تړون په اړه یو خطرناک لوبه کوي. دغه د امریکا لپاره په افغانستان کې په ستراتیژیکي لحاظ په وروستو تلل دي او دا ډیر زیان رسولی شي. دواړه غاړې پر یو بل تورونه هم لګوي چې د افغان سیاستوالو د یوې لویې برخې د خوښۍ مخه یې نیولې. که چیرې دغه تړون لاسلیک شي، نو د 2014 کال وروسته به په لږه شمېره کې امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې وي. خو ولسمشر کرزی وایي دی به دغه کار د اپریل د ولسمشرۍ د ټاکنو ورستو کوي. واشنگتن پوسټ لیکي، اوباما انتظامی هم په دې لړ کې غیر مناسب رویه خپل کړي او دغه تړون لپاره د دسمبر 1 نیټه ورکړي. او دای هم ویلي کچېرې کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړ، نو دوی به پر روان کال کې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. له دې سره به نه یوازې افغان امنیتي ځواکونه د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي، ځکه چې دوی نور ټریننګ او پوځي مرستو ته ضرورت لري، بلکې ورسره د هغه بلیونونو ډالرو مرستې ورکول به هم په خطر کې شي چې امریکا او نیټو هیوادونو له وړاندې نه افغانستان ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي، که څه هم ځینې امریکایي چارواکي دعوه کوي چې یو مستحکم افغانستان سره نوره ستراتیژیکي دلچسپي نه لري، خو امریکا به هم په دې کې ډېر څه وبایلي. د 12 کالو د جګړې وروسته د دوی کمزوري او نازکې ګټې چې پکې نږدې 2300 امریکایانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي، ایران غواړي د تیلو له کمپنیو سره رابطې پیل کړي او د ایران د تیلو وزیر د نړیوالو سره په دې اړه خبرې شروع کړي، ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی غواړي هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو وروسته د بهر ملکی کمپنیانو سره کار وکړي. د ایران د تیلو وزیر نړیوالې میډیا سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وایي، دوی غواړي هغه کمپنۍ چې د 1990 په لسیزه کې د امریکایي بندیز زونو باوجود په دغه هیواد کې کار کوو، بیرته په ایران کې کار کولو ته راوغواړي. نړیوالو کمپنیانو په دې تیرو کلونو کې په ایران کې د بندیزونو له امله کار پریښود، چې دغه سره ایران د اقتصادي مسلو سره مخامخ شو. او د توانایي نړیواله اداره وایي، د 2012 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ایران د تیلو برآمداد د ورځې د 2 میلیونو بیرلو نه 1.1 میلیون بیرلو ته ښکته شول، او اوس ایران غواړي نړیوالې کمپنۍ بیا په دغه هیواد کې کار کولو ته وهڅوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا کیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سن و بروسین کلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو ځواکونو هیوادونو سره د ایران لنډمهالي تړون ستایلی دی. دا تړون د تهران اټمي پروګرام په اړه دی چې غرب یې لانجمن او ایران یې سوله ییز بولي. روحانی پر ایرانی دولتي ټلویزیون د وینا پر وخت ویلي چې یو بشپړ تړون ته رسیدو ته لا هم اوږده لاره پاتې ده. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل حکومت سل ورځې پوره کېدو په مناسبت په ټلویزیون وینا وکړه. روحانی ویل په نړۍ او ایران کې ځینې داسې قوتونه دي چې د اټومي پروګرام په اړه د شوي د تړون مخالفت کوي، خو د ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به خبرو ته دوام ورکوي چې خپل هیواد له مالی بندیزونو خلاص کړي. دی وایي په نړۍ کې ځینې داسې کسان دي چې هڅې کوي اټومي مسله هواره نه شي. دا هم ممکنه ده چې ځینې کسان د هیواد دننه هم شته چې د ماشومانو په څیر عمل کوي. د هیواد دننه موږ د کورنیو موضوعاتو په اړه ښه یووالی او پیوستون وینو.
الحمدلله یک وحدت و انسجام بسیار خوبی ما امروز شاهد هستیم.
روحانی دا هم ویل چې له دې تړون سره به اسرائیل یوازې شي. په سیمه کې اسرائیل د ایران مخالف دی چې د تېرې یک شنبې پر ورځ په جنیوا کې د اټومي پروګرام په اړه د تړون سخت مخالفت یې کړی و. د امریکا ملګرو، سعودي عرب او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو هم د دې تړون مخالفت کړی دی. دوی دریځ لري چې ایران ته باید د خپل اټومي پروګرام د جاري ساتلو اجازه نه وای ورکړل شوې. دوی وایي اوس پر ایران د نړۍ فشار هم کمزوری شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا دریځ رد کړی دی او ویلي دي چې له دې تړون سره به د ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې په شا شي، له دې سره به امریکایي امنیت قوي شي او ایران او غرب ته به موقع ورکړي چې د لسیزو بې باوري ختمه کړي. ایران د غرب تورونه ردوي چې ګواکې اټومي وسله جوړوي. په تړون کې ایران ته د شپږو میاشتو وخت ورکړل شوی دی. په دې وخت کې به د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د باور زیاتولو هڅې وشي او د یو بشپړ حل په اړه به خبرې وشي. ایراني ولسمشر روحاني په خپله وینا کې ویل پر ایران بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی دی. البته دا خبره یې رد کړه چې ګواکې د ایران ټول اقتصادي مشکلات د بندیزونو له کبله دي. په ایران کې تر نړیوالو بندیزونو وروسته ګرانی 40% زیاته شوه او د بیکارۍ کچ لس فیصد پورته شو.
پامیر ساحل و چې د ایرانی ولسمشر د سرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه دی نیوز کې د تحریک انصاف په اړه د خبریال نادر حسین یو مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث شوې ده چې تحریک انصاف او په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند حکومت چې څه کوي هغه سم دي که غلط. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د تحریک انصاف او متحد د قومي مومنټ د احتجاج کولو په طریقه کې هیڅ فرق نشته. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال نادر حسن د مقالې په پیل کې لیکي تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو اوس په پېښور کې د خلکو د وطن دوستۍ معلومولو لپاره د هغوی د کاغذونو په کتلو پیل کړی دی. لیکوال لیکي تحریک انصاف چې د کوم خلکو وطن دوستي د هغوی پر کاغذونو معلوموي دا هغه لارې چلوونکي دي چې په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړي. مقاله زیاتوي یو پلو لدی انکار نسی کېدای چې دا لارې چلوونکي یوازې او یوازې لدی لارې خپل روزي ګټي او دا بالکل د دوی حق دی. بل پلو د پاکستان حکومت له امریکا او په افغانستان کې لمیشتو نړیوال ځواکونو سره دا تړون کړی دی چې د نیټو لپاره سامان وړونکې لارې به په پاکستان کې د تیرېدو اجازه لري. د مقالې لیکوال لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیولو مناسبه طریقه دا ده چې ټاکل سوی حکومت یې وتړي او حکومت دا کار د سلاله له پیښو وروسته هم کړی و. لیکوال نادر حسن لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو چلوونکي به په قانوني توګه خپل روزي ګټي، خو تحریک انصاف د یو پارټۍ په حیث په خیبر پښتونخوا کې قانون تر پښو لاندې کوي. د لیکوال په خبره په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لرونکو ګوندونو غړي بالکل دا حق نه لري چې وسلې راواخلي او له خلکو د هغوی د شناخت په اړه پښتنې ګروېژنې وکړي. مقاله د تحریک انصاف دی عمل ته په اشاره کولو لیکي چې مافیاګانې هم بالکل داسې له بیلابیلو لارو په غیر قانوني توګه ګټې ترلاسه کوي. د عمران خان تحریک انصاف چې تر کومه وخته له دې کار لاس نه وي اخیستی تر هغه وخته باید تحریک انصاف ته یو پارټي نه بلکې مافیا وویل سي. لیکوال زیاتوي په دې لړ کې تحریک انصاف هم داسې دی لکه متحده قومي مومنټ. د هغوی چې هم هر وخت د خپلو احساساتو پر ضد څه وسي نو دوی راولاړ سي او ټول شار وتړي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هر څه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ ترلاسه کوي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هر څه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ مرسته ترلاسه کوي. د لیکوال په وینا تحریک انصاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بردونو پر ضد احتجاج کوي، خو د هغو اورپکو پر خلاف هیڅ هم نه وای کوم چې د ولس قتل عام کوي. دی زیاتوی تحریک انصاف لا تر اوسه دا نه دي زده کړي چې د حکومت کولو لپاره په ځان کې زغم پیدا کولو او قربانۍ ورکولو ته ضرورت وي. نادر حسن په پای کې لیکي همدا وجه ده چې عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د راغورځولو غوښتنه کوي، خو دی باید په دې پوه وي چې که پاکستان بی پیلوټ الوتکې راوغورځوي نو له امریکا سره به یې یوه نه ګټل کېدونکې شخړه پیل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته وګیوزو باجوړ جنسی ته په باجوړ جنسی کې د نن نه د ځای کاروباریانو د تنظیمونو او د حکومتي چارواکو په تعاون سره د خارونو او د کلیوالو سیمو د صفایي مهم شروع شو. دا مهم د باجوړ جنسی په هر تحصیل کې روان دي چې ځای ولس د صفایي اوزارونه راخستي او د ګنده اوبو نالې سړکونه او کلیوالي لارې کوڅې صفا کوي. نور حال د سیمې نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
نن په باجوړ جنسی کې د حکومت او د ځای دکاندارانو د تنظیمونو په تعاون سره د بازارونو سرکونو او د کلیوالو سیمو صفایي شروع شوه چې د صفایي دا مهم به تر یوې هفتې پورې جاری وي. په باجوړ جنسی کې د ټولو لوی بازار او د ایجنسی د هډکوارټر خار د کاروباریانو د تنظیم صدر شاولی خان مشاد رډیو ته وویل چې هغه پرون په باجوړ جنسی کې د صفایي لپاره په اولس اغه کړو چې نن سهار یې پر عملی کار شروع کړی دی.
زمنګ د خار بازار چې کم دی نو دا خو زمنګ په ذمہ باندې دی او ډیر په تیزی باندې به موږ کار شروع کړی دی. بلکه د ټول باجوړ هغه نقشه ان شاء الله موږ بدلو نو ډیر ښه په سور باندې کار روان دی.
د حاجی لونګ اوسیدونکو عابد جان وویل چې هغه د خپل ګوانډیانو ملګرو سره خپل لوی سړک ته راوته. اول یې د کورونو سره نږدې د لارو او ګندنالو صفایي وکړه او اوس د سړک او د سړک د غاړو صفایي کوي.
120 یا 130 پورې دا هغه د کسان دي صفایان کوي. تاسو خورا کول او بل چی خو او لکه جارو مارو خو موږ حکومت راکلي نه دی او موږ خپل دی او خپل په خپل ته ونو نو دا خو لکه موږ په اړه ډیر لږه لکه بهتر را کنه چې موږ دا هغه وکړو چې په وګو او لکه صفایي لکه خشه دي
او دا صفایي به د باجوړ جنسی په کوم سیمو کې کول شي. دا پښتنه مو د آل باجوړ تاجر اسوسییشن د صدر سلیم خان نه وکړه.
سپاری چې ناوګي اناټ له خار قضاتې راغان او پاتک ته د خبر پر من ته دي کې لوی سم او تنګي بازارونه دمو شامل دي. د خار بازارونه چې زمنګا مخ دی او زمنګا پوز ده لاګې لپاره منګا داسې او طریقې کارو کوي. دا بازار یو خسته منګا په ټول باجوړ کې په هر کور اکور کې دا پیغام د پرونو ورکړل چې موږ خپل کورونه توا کو موږ خپل بازارونه توا کو.
د دوی پوینه چې باجوړ ایجنسی هسه هم خسته موسم شنه او جګ غرونه لري او بیا د خارونو او د کلیوالو سیمو صفایي نور هم د سیمې ښکلا زیاتوي نو هغوی به د صفایي دا مهم نه یوازې تر یوې هفتې بلکې په راتلونکي کې به هر وخت جاری ساتي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په کورم ایجنسی کې د سدی سیمې خلک وای د سکولو د پاکو اوبو په تر لاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره کورونه ته نل لیکونه ورغلي دي خو اوبه پکې نه وي. د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سکولو د پاکو او صفا اوبو بندوبست ورته وکړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال رادیو خبريال نور تفصیل راکوي. د کوم ایجنسی په صدې خار کې خلکو ته د سکنو اوبو په لړ کې مشکلات سره مخ دي. خلکو په خبره چې بسیمه کې دوی د پاکو اوبو د سہولت نه محروم دي. د سیمې خلک وایي چې بار بار د اوبو مشکلاتو په لړ کې دوی اعلی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل، خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشولا. د سیمې حاجی انور مشال رډیو ته وویل چې ښه اوبو څخلو په وجه دوی د یو شمېر ناروغو ښکار کېږي.
دا خطر ده لکه اوس د بترمونه چې کوم ولې شوي دي په دې ساده کې خلکو، نو دغه بترمونه اوبو چې کمی دي د نورو کویونه لا خو ځي کنه، نو د دې وجه نه دا اوبو چې کمی دي دا مونږ له ګنده شي، دا د کور اوبه ګنده شي، او بیا دا چې مونږ څکو نو دې نه بیا مونږ له بیمارۍ لګېږي. که حکومت دغه کار مونږ سره وکړل چې دا صفا اوبه مونږ لرو کې، نو مونږ به حکومت نه ډېر مطلب شي چې بس خوشحاله بیو.
واضح دی چې په سدې تحصیل کې خلکو ته د اوبو ضرورت پوره کول لپاره د حکومت لخوا تر شپږو پورې ټوبېلې جوړې شوې دي. خو د سیمې ملک کامل خان وایي چې هغه ټوبېلې چې کم نه د ښار زیاتره برخو یعنی کې دوی ته پایپونه راغلي دي، نو په هغوی کې اوبه نه راځي.
پایپونه کنکشن یې راغلي دي، هغه لین تیر شوی دی کلي هغه لیارو کې، او کورو ته ونه کنکشن نشوي دي، اوبه ورکې نشته دي، فیسکل اوبه ډېر زیات ضرورت دی.
په دې اړه موږ چې کله د کرم ایجنسی انتظامی چارواکی ایجنسی پلاننګ افسر مفتاح الله محسود سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې اوبو ستونزه حل کولو لپاره د حکومت لخوا کار روان دی، او ډېر ضرب د خلکو د اوبو ضرورت پورا کړی شي.
مونږ یو پروژه کوي د سعودي عربیا ته یې نه هغه کې مونږ یو پروژه یو سکیم چولې و د سلطاني بریج د چین نه دی د دې نه مونږ چې یو پایپ راولي دا د ګریټ سکیم دی، په داسې نن سوا یو د دې پوزیشن دی چې بجلی په بارا یو څو د ګریټ کې چې په ګنټا او دوه ګنټې نو هغه په دوه ګنټې چلاوي، نو مونږ خل په هغه ضرورت نه پوره کړی. نو ا پروژه هم په پایپ لاین کې دی، هغه ډیټیل کا استیمیټ پی سی 1 کولې دی.
د کور میجنسی د ساده سیمي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې اسکلو او بوپلر کې خلکو ته زر تر زره اسانتیاوي ورکړي.
د کورمه د سدي د سیمه خلکو ستونزې تاسو واوریدل او زو خبر ایجنسی ته د فاټا سیکریټریټ پرمختایي پروژې اف ار ډي تر تنظیم لاندې د خبر ایجنسی په لوړګي کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان چینوالی په مزار د امن او ورورولۍ په موضوع یو مشاعره شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر ځایي شاعرانو په ګډون د افغانستان نه هم شاعرانو ګډون کړی وو. دغه مشاعرې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمې پرمختیایي پروژې فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په مزار یو مشاعره وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر ځایي شاعرانو ترڅنګ د افغانستان نه هم شاعرانو ګډون وکړ. په دې مهال د سیمې شاعرانو د امن او ورورولۍ په ارزښت باندې خپل شعرونه وړاندې کړل. د دغه مشاعرې په وخت لیکوال او شاعر کلیم شینواری په یاد د موضوع خپل کلام وړاندې کړ. وی ویل
کته غواړې د انسان د پاره امن په جهان کې، د جهان د پاره امن هسې وغواړه بل د پاره امن لکه.
په دې مشاعره کې یو افغان شاعر نیاز علی خاکسار هم خپل خیالات صدا سے سرګن کړل.
اوس مې ضرور په صفت سوال اومنه چې بس ته نورې ګولې مو روا، ته چې په کوم اولس ګولې وروي دا هم ستا مټی دی، ستا خپل وجود دی، دا ټول اولس او دا کورونه ستا دی، ته پردی جنگ خپل کور ته سل راوړي. مونږ جنگ ځپلی یو، مونږ امن غواړو د خدای د پاره، مونږ ته امن راکړه، په مونږ نورې ګولې مو وروا، د خدای د پاره مونږ ته امن راکړه.
د دغه مشاعرې او غونډې د مقصد په حق له د قبایلی سیمې پرمختیایي پروژې اف ار ډي مینیجر شاه حسین مشال رډیو ته وویل
نو په دې کې خو دا چې مونږ غواړو چې را دا کوم په دې ایریا کې د افغانستان کوم خلک دی، نو دا خلک پکې مونږ سره شامل شي، او دا لر او بر ټول یو افغان یو خلک دی.
د یادې پروژې چارواکو زیاته کړه چې دوی به په دې سیمه کې داسې یو شمېر نورې ادبي او کلتوري غونډې هم را جوړ وی چې دلر او بر دواړو سیم خلق پکې دیو بل سره خپل نظرونه شریک کړي.
د خبر ایجنسی په لوړګي کې د مشاعري حال تاسو واوریدل، او اوس یو کلتوري رپورت هم تاسو لپاره لرو. دنداسا داسې پښتني کلتوري سنگار توکي دی چې پرنجونو سربېره یې ځینې وخت کلیوال ځوانان هم کاروي. دا چې دنداسا له څه شای څخه لاسته راځي او په کومو مناسبتونو کې تي کار اخستل کیږي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال له څو تنو خزینه او نارینه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
پښتني کلتور کې دنداسا یو له هغه سنگر توکو څخه ګڼل کیږي چې له پیړیو راهیسې تر ننه هم کارول کیږي. دنداسه کله یو پلوه د غاخونو د پاکوالي لپاره ګټور سیز دی، لبل پلوه پرې پښتنې میرمنې شونډې هم سرې کوي. دا چې دنداسه له څه شي څخه ترلاسه کیږي، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن چې کلونه کلونه یې له غرونو څخه دنداسه راوړي، مشال راډیو ته وویل:
منرالحق ته دنداسه چې وم خپل په دې کې داسې کار کړی دی چې زه ګرځېدم او په دې غریزو سیمو ته تلم، هلته د غوز بوټی چې دی نه به موږ دنداسه ایستله. په غریزو سیمو کې چې کم یخ وي واوره لري هلته کیږي، بیا د دې پوټکي نه به م یو ډول ایسته، یو ډول به م د دې جرړو نه ایستم. ولې هغه شیده ده تیزه ده، د پوستکي هغه شیده سپینه ده خو تیزه نه ده، هغه د رنګه توره ده، د سار نور چې په کوم ځای باندې لګي هغه ډېر تیز.
د تور پیکای اقیار په نوم یو انجلۍ وایي چې اوس یې هم په کور کې د دنداسې رواج ژوندی ساتلی دی.
ځینې میک اپ سامان چې هغې کې یعنی په خاصتا دا لبسیرین وی به خوا دانه و، کله به چې یو ناوې جوړېدله یعنی د هغې هغه ډېر عمده فیشن دا و چې هغې ته به یې رانجه کوله او دغه دنداسه به یې ورته وهله. خصوصا موږ خپل مورګانو ته راشو، هغوی اوس هم استعمالوي، ځکه چې د دې عمده ګټه همدا ده چې وری کلکۍ فیشن کې هم راتلی شي، نو ډېر خلک ترېنه استفاده کوي. زه هم دنداسه استعمالوم، بعضی وختونو کې زما خوښیږي.
مرسل نوری هم یو له هغه نجونو څخه ده چې دنداسه کاروي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دنداسه پخوا به زمونږ مشرانو استعمالول، زمونږ نیاګانو، زمونږ مورګانو او مونږ هم ترې استفاده کوو. دا یو ډول ښکلا ده چې خولې ته هم د بد بوی د لرې کولو لپاره استعمالیږي، د غاښونو د صفایي لپاره چې خولې ته یو ډول ښکلا ورکوي. هغه سیز دی چې د ښځو په سینګار کې ډېر رول لري.
د جلال آباد ښار د ډن غاړه چې د د ضرورتونو توکي پکې ترلاسه کیږي، د دنداسې د خرڅلاو دوکانونه پکې هم له پخوا نه شتون لري. یو تن دوکاندار وایي چې بهرنیو هیوادونو ته هم ترې نه خلک دنداسه وړي.
ما نوم حفیظ الله را، موږ د دنداسه د خوګیانو نه راځي او موږ دلته پرچون هم خرڅوو، مانکات هم خرڅوو او هر ځای ته دی ځای نه دي، زنانه مخې او مردانه مخې. پېښور ته خلک وړي، کابل ته وړي، تر لندنه پورې ځي، تر ایرانه پورې مال یې ګړې ده، نرخ ارزانه دی، یو ګېړې پلس روپۍ ده.
د دنداسې په اړه ډېرې ټپې او سروکې هم ویل شوي چې محلي سندرغاړي په مناسبتونو کې وایي. ساروان منور چې په یوه هنرمند کورنۍ کې سترګې غړولې، د دنداسې په اړه راته له ټپو سره یو سروکې زمزمه کوي.
دنداسی خل دیران کړه بیګا ته بیا د واد شپه دا، دنداسی خل دیران کړه بیګا ته بیا د واد شپه دا، خلق تو تیانو ته شکر ور کینا بیګا ته بیا د واد شپه دا، پستر غتول خجل کپوري بیګا ته بیا د واد شپه دا، شونډو ترنګ د دنداسي ور کمنا بیګات بیا د واد شپه دا، پسر کو شونډي وهلي
د اولو د چی پرنجونو سربېره زني ځوانان هم کله نه کله د غاخونو د پاکوالي او غوريو د کلکوالي په خاطر له دنداسي څخه کار اخلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدله چې پایشي بوتي رسیدلی وو. یو څو شپې پاتې دي چې نجیب امیر ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوې سر لخکر جنرال راحیل شریف سره د همکارۍ هیله لري. د پاکستان د پوز د مشر په حیث نن د جنرال پرویز کیانی روستۍ ورځ ده او سبا نه به دا چوکۍ جنرال راحیل شریف سنبالوي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوی دی. د بعد راتلونکې میاشتې په 12 نیټه د خپلې چوکۍ سوګند اخلي. د پاکستان د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي لا هم د بیلابیلو قبایلي سیمو نه د جنګونو له امله له 1 میلیون څخه زیات کسان بې کوره دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو چارواکي وایي نن سهار د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې 2 تنه طالب قوماندانان وژل شوي دي. د دغو طالب مشرانو نمونه نه دي اخیستل شوي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په عبدالخیلو کې نن سهار 2 چاودنې وشوې چې له امله یې یوه سراچه موټر په نښه شوې او په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د موقتی اټومي تړون په سر د سعودي عربستان د پاچا سره په ټلیفون خبرې کړې. بل پلو د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي دا موافقه د ایران ګټې خوندي کوي او دښمنان خپه کوي. د سوریې حکومت او د اپوزیسیون مهم ائتلاف دواړو تایید کړې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د روان کال په جنوري کې کیږي. او پاکستانی طالبانو د دغه هیواد له رسنیو غوښتي چې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان مصباح الحق ملاتړ او ستاینه دی وکړي او د هندي لوبغاړي سچن تندولکر ستاینه دی بند کړي. دا څرګندونې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په یو ویډیو پیغام کې کړې دي.
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول پروپورټونه او نیوز پروګرامونه او نوري ویډیوګانې د مشال رادیو په ویب پاڼه mashalradio.com وګورئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر هم د مشال رادیو پاڼه خوښه کړئ او له تازه حالاتو نه خپل ځان خبر کړئ. هم دې سره تاسو کوربه ګلایاس د خبرونو وینکې نجیب عامر، ټکنیکی همکار اسحاق خمیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم دا مشال رادیو خوندور پروگرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچری تاسو په هم دی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام لري او خوشاله اوسئ.